په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې وښه ورځ به مو لرلې وي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه لرو او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په سر کې هم رضوان مراد ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د فساد پر ضد ابتدایي محکمې د پښتني بانک په خوانی رئیس او درنور کارکونکو د اختلاس په جرم په شل کاله بند محکوم کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر له بامیان څخه د کتنې پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ او پاکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله د تورخم لارې د ناټو د اکمالاتو د بندولو خبره کړې ده. خبرونه تفصیل. دا پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی او د دې بانک درې نور پخوانی کارکونکو د فساد پر ضد د ابتدایي محکمې لخوا د شلو کلونو په بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد د لوی څارنوالۍ د مبارزې د څانګې مسؤل ابوبکر رفیع ازادي راډیو ته ویل چې دا څلور واړه د لسګونو میلیونه افغانیو د اختلاس په جرم محکوم شوي دي. له دوی سره یو لسنه نور هم د اختلاس په جرم له پنځو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوي. خو د حیات الله دیانی ورور او د هغه د مدافع وکیل مرستیال خالد دیانی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د علني استناف محکمې غوښتون کې دي ځکه چې د دوی په وینا په دې برخه کې سم څېړنه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان او ترافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وویشت وسلوال طالبان وچل شوي دي. د دې وزارت له خوا هم په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ګډ عملیات په کندهار، خوست او بلخ ولایتونو کې ترسره شوي او پکې ګڼ شمېر نور طالبان نیول شوي دي. په خبر کې راغلي چې په نیول شوو وسلوالو کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. په خبر باندې کې د انفجاري موادو ترلاسه کېدو خبر هم ورکړ شوی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د جرمني دفاع وزیر په یو نه اعلان شوی سفر بامیان ولایت ته رسیدلی دی. توماس دومیزیر د بامیان ولوالی او نورو مقامات سره په کتنه کې له دغه ولایت او افغانستان سره اوس مهال او له 2014 کلو سره خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان نوویل نن ویل د دې هیواد د شمال لویدیز له لارې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لړۍ په موقت ډول بندوي. چارواکو ویلي د اګامې د امنیتي ملحوظاتو له امله پورته کړی دی. پاکستاني مقامات وایي د ناټو په اکمالاتو یې د احتمالي ځانوژونکو حملو په اړه له معلوماتو ترلاسه کولو وروسته دا لړۍ بند کړې څو د دې ګواښ په وړاندې اقدامات وکړي. بل لور ته نن په باجاور کې د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اته کسان وچل شوي. روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې باجوړ په سالارزي سیمه کې دا چاودنه شوې چې ګڼ شمېر کسان نور په کې ټپیان دي. د باجوړ د روغتون مسؤل ډاکټر خان سعید په دې اړه وویل
ځغایي کې زخمیان دي او موږ سره اوه اته ډډ دي. موږ سره اوه کنفرم دي او یو بل هم ډډ دی نو اپریشن تھیټر او وارډونو تم په سړي دي چې کوم ځای کې ډډ دی کنه.
تر اوسه پورې کومې ډلې د باجوړ د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو په یاد سیمه کې له دې وړاندې پاکستاني طالبانو پر هغو ډلو ورته بریدونه کړي چې د سخت دریځو په ضد د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سوریې په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امریکا وایي د سوریې دوه نور ډیپلوماټان له حکومت څخه اوښتي دي. په قبرص او متحده عربي اماراتو کې د سوریې سفیران چې ښځه او خاوند دي قطر ته رسیدلی دي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارنیول د سوریې لوړ رتبه ډیپلوماټان له دې امله له حکومته اوړي چې پوهیږي د بشار اسد د واکمنۍ پای ته یوازې څو ورځې پاتې. دغه راز رپورټونه وایي چې په امان کې د سوریې د سفارت پوځي آتشه هم له حکومت څخه اوخته ده. د سوری حکومت حلب خرته شو وسلوال یاغیان د نیمه برخې د نیولو ادعا کوي. په ټانکونو سنبال نور ځواکونه هم استولې دي. روسیا پلان لري چې په راتلونکي اگست میاشت کې د دې هیواد د مسلمانانو لپاره یو اسلامي تلویزیونی چینل پرانیزي. د روسیې د مسلمانانو د دارالافتا د ادارې معاون دامیر محی الدینوف نن ازادي راډیو ته ویل چې ال ټي وی به د روسیې مسلمانانو ته په روسي ژبه د اسلامي چارو په اړه خبرونه کوي. د دینی عالمانو یو شورا به چې د کرملین پلویان دي د دې تلویزیون د خبرونو څارنه کوي. او د برتانیا صدر اعظم وای د لندن د اولمپک لوبل لپاره نیول شوی امنیتي تدابیر د هیواد په تاریخ کې د سولې پر مهال تر ټولو ستر امنیتي اقدامات دي. نوموړي نن په لندن کې خبري اعلان ته ویل دغه لوبه پر مهال د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو درېغونه کړي. تیره ورځ امنیتي ځواکونو د هغې نامعلومې تجارتي الوتکې د راګرځولو لپاره جیټ الوتکه واستوله چې د لندن په ممنوعه فضایي قلمرو کې داخله شو. نو تر دې مهاله د ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د پښتني بانک د محکوم شوی پوخانی رئیس مدافع وکیل وایي چې لاغت څخه څېړنې او د محکمې بهیر په شفاف ډول نه دی ترسره شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبر کو چې له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي څلورو تنو وزیرانو لا هم له دوی سره خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د افغانستان مدني ټولنو په یو اعلامیه کې له ولسمشر څخه غوښتي و چې د عدالت د تامینولو لپاره داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې په هغې کې د انتقالي عدالت پلي کول او د ازادو او شفافو انتخاباتو ترسره کول تضمین شي. په دې اړه له جانداد سپینغر سره مرکه دراورو او د طالبانو د نوو جګړیزو تکتیکونو په اړه یو رپورت لرو. په باجوړ کې مو د 14 نه هم خبر. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو یې په 12.9 او د اف ام په 3.15 اورېدل شي. د پښتني بانک د محکوم شوی پوخانی رئیس مدافع وکیل وایي چې لاغت څخه څېړنې او د محکمې بهیر په شفاف ډول نه دی ترسره شوی. د پښتني بانک د پوخانی رئیس رور او د مدافع وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځم به پورز لازادې لري سره په مرکه کې له افغان حکومت د حیات الله دیانی د علني استیناف محکمې غوښتنه وکړه. تفصیل له کابل معصوم میوند راکړي.
ورسته تر هغه چې د پښتني بانک په خوانی رئیس حیات الله دیانی د اداري فساد پر ضد مبارزې د لمړني محکمې لخوا په شل کاله پن محکوم سو. مدافع وکیل وایي چې دغه محکمه عادلانه نه وه. د حیات الله دیانی ورور او د مدافع وکیل مرستیال خالد احمد دیانی د پنځمبه پر ضد ازادي راډیو ته وویل چې د ورور دوسیه یو سیاسي دسیسه ده او د بانک لخوا سوداګرو ته ورکول شوي پورونه د اختلاس په توګه یاد شوي دي. د پرلوی څارنوالي تور ولګاوه چې د نوموړي له ورور او د پښتني بانک له پخواني رئیس څخه یې سمې څېړنې نه دي کړې او افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي استیناف محکمه دي علني وي.
دغه یو د سیساده چې عادي قروز د بانک څخه دي هغه د اختلاس په توګه خرسي سرنوالي منور کې باید تاسو خپل څارنه وکړي. په دغه دوه کلو کې د مال ورور نه اصلات تحقیقات هیڅ نه دی سوی. ځایا حیات الله دیني تاسو د پیسې اخیستي ان دي اخیستي په دې مورد هیڅ دا کار نه دی سوی. دا ټول پیسې قرضونه دي د سیساده او هم د اوسم د سیساده. موږ غواړو علني محکمه دغه شی مو غوښتنه لرو د مقاماتونه چې دمونږ استیناف محکمه دي علني.
خالد احمد یعنی د هم ویل هغه یو د شرکتونو چې د پښتني بانک له خوا ورته پور نور کول سی او اوس هم په افغانستان کې دي چې بانک ضمانتونه لري خو عدلي او قضایی درو له هغه څخه هیڅ پښتنه نه کړي. د ویل چې په دې ډول ځینې سیاسي کړي او اقتصادي مافیا غواړي په دې ډول پښتني بانک لستون سره مخ کې. د پښتني بانک په خوانی رئیس حیات الله دیانی دوه کاله مخکې له خپل دندې لرې شوی وو. د دې بانک له دوه نور پخوانیو کارکونکو سره یو ځای د چهارشنبه پور د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لمړني محکمې له خوا د نږدې 1.5 میلیون ډالرو او شاوخوا 232 میلیون افغانیو اختلاس په تور په شل کاله باندې محکوم سو. د افغانستان د لید څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې څنګ رئیس ابو بکر رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د حیات الله دیانی او ملګرو لمړني محکمه علني وه او که دوی ته د منلو وړ نه وي استیناف غوښتلی سي.
قضیه مشخصه ده. د محکمې په حکم کې راغلي چې په شل کاله تنفیذي بند محکوم دی او د هغو ټولو پیسو په ورکړې چې اختلاس شوي دي او د نږدې 1.5 میلیون ډالرو او 322 میلیون افغانیو اختلاس شوو پیسو په اندازه جریمانه ورکول دي. د اداري فساد پر ضد مبارزې لمړنۍ محکمه علني وه. که چیرې محکوم شوي کسان قناعت ونه لري نو د استیناف غوښتنه کولی شي.
په پښتني بانک کې د اختلاس د مسلې ترڅنګ د کابل بانک په خصوصي بانک هم اختلاس په دونه لوړه کچه وسو چې دا بانک له مات سره مخامخ کړ او د دوسیه په اړه له اوس هم څېړنې کیږي. افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې خورا ډېر اداري فساد پکې موجود دی او افغان حکومت په ملي او نړیواله کچه له همدې عمله له ډېرو انتقادونو سره مخ دی. افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې بیلابیل ادارې جوړې کړې خو خلک وایي دغه مبارزه په هغه ډول نه ده سوې چې هیله یې کېده. معصوم ایوانت، ازادی رادیو، کابل.
د پښتني بانک د پوخانی مشر حیات الله دیانی د محکمې په اړه مو رپورت واورید. سموکاګل ازادی رادیو ناوړی. لیداری په سات سره مبارزه اداره چې د وای چې د دوی لغښتونو سره سره لا هم زینو وزیرانو خپل شتمنۍ له دوی سره نه دی ثبت کړي. ډاکټر عزیز الله لیدون ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې کې د مخابرات او عامې روغتیا، خاري پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیران شامل دي. نور حل کابل د حمید عثمان د حمید هارون عثمان پر رپورټ کې اورو.
لیداری فساد سره د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین وایي چې د دولت د کابینې څلور تنو وزیرانو د دولتي مقاماتو د شتمنۍ د ثبت دغه فورمې نه دي کړی چې یو کال د مخه دوی ولېږلې دي. عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې کال په کال د دولت وزیران او لوړ رتبه مقامات باید د خپلو شتمنۍ د ثبت فورمې ډک کړي. ډاکټر لودین څرګنده کړه چې لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو د شتمنۍ ثبتول ډېر ضروري دي.
وقت یہ تقریباً یو کال مخ کی دوی تا لیگل سوی دی ترس فرمی ندی را لیگلی دست دیدر مصروف دید بیا دا کار امر دا قانون دا چی باید وکی اصلا خدا سیده چی دا وزیر سایبان دی چی مخ کی دا فرمی دا کری دی فرمی دا مونگ پا دفتر کسته دا دوم بار چی وزیران سوی دی اس مونگ بیا نوی فرمی مونگ ورد را لیگلی دا وزیر سب دا مخابرات دا وزیر سب دا انکشاف دیاد دا نوی مقرر سوی دی اگه چی موینو دا وزارت اگه فرمی دا کڑی نی مونگ تر را لیگلی وزیر سب انکشاف شاری دا وزیر سب ساعت آمده
د افغانستان د دولتي مقاماتو د شتمنوي د ثبت بهیر د دیالاسا او اتاتیاون مریض کال په پای کې پیل شو. د دغه بهیر لاره د هیواد ملکی او پوځي چارواکي باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. دا پروګرام لیداری فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ یو برخه ګڼل کیږي. لیداری فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې تر اوسه 3500 تنو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ له دوی سره ثبت کړي دي. ډاکټر لودین ویل چې له 2002 میلادي کال راهیسې د 133 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د دولتي شتمنیو او ځمکو د غصب او اختلاس دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. دا لا څرګندنه ده چې د ښاري پراختیا وزیر، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر او د عامې روغتیا وزیر ولې د خپلو شتمنیو د ثبت فورمې نه دي ډک کړي. له ډېرو هڅو سره سره حسن عبداللهی، وایس برماک او سرایا دلیل په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د مخابراتو وزیر انجینیر امیر زیسنګین ازادۍ راډیو ته وویل چې د درې ځلې پخوا هم خپله شتمني ثبت کړې ده.
ما خو خپل درې ځلې د خپل شتمنۍ ثبت کړې دي. دوه ځلې د اداري امور له طریقه پخوا تاسو پوهیږئ چې زما خو اوس اتم کال دی چې وزیر یم. په هغه وخت کې چې لومړی ځل دپاره زه وزیر شوم، موږ خپل شتمنۍ په اداري امور کې ثبت کړلې. د هغه نه وروسته بیا دوهم ځل بیا په اداري امور کې موږ ثبت کړلې، او حتی د دریم ځل دپاره په همدې اداره چې لودین صاحب اوس په راس کې دی، ما فکر کوم چې زما شتمنۍ د دوی سره ثبت کړي. اوس چې دوی دا دومره مهمه ګڼي، البته دا فورمې کوم مشکل نشته، شتمنۍ پخوا هم ثبت بیا به یې ثبت کړو او فورمې به دوی ته ورولې شو.
د سیاسي چارو کارپوهان دا پروسه ډېره ضروري بولي او وایي چې باید په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي ونه شي. د سیاسي چارو څېړونکي محمد یونس فکور ازادۍ راډیو ته وویل چې وزیران او نور دولتي چارواکي باید د بل هر چا په نسبت مخکې پر خپل ځان قانون تطبیق کړي.
په حقیقت کې خو د نظام چارواکي دي، دوی باید مثال وایي، دوی باید نمونه وایي، د دې چې قانون اول پر ځان تطبیق کړي، بیا د بل څخه وغواړي. اما دغه خلک چې تاسو یې نومان واخیستل، دي اکثره پیژنم، دا ټوپک سالاران هم نه دي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې ډارېدلي دي او چې د خپل ادارایي حساب کې یا دا دې فورما باندې ورسېدلې. غیر لږه موږ توقع ده د نورو ټوپک سالارو تنظیمي وزیرانو چې هغه خپل پر سر عمل کوي، خپل دارایي نه ثبتوي چې خلکو ته معلوم نه شي.
ښاغلي فکر ویل دغه کار تر هغو چې د استخباراتو لخوا ونه څارل شي شفافیت امکان نه لري، ځکه چې ښایي ډېر شمېر وزیران او دولتي چارواکي به خپل اصلي شتمنۍ ثبت نکړي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر وایي چې په بهر کې د افغان دولتي چارواکو د شتمنۍ د تثبیت لپاره د ایساف د شفافیت له برخې سره یو موافقتنامه لاسلیک کړي، چې له مخې به یار کله چې له افغانستان څخه بهر د یو افغان چارواکي پر شتمنۍ شک پیدا کیږي، نو دغه موضوع به د ایساف په مرسته څیړل کیږي. که څه هم افغان حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو هڅه کوي، خو عام خلک وایي چې باید دولتي چارواکي په خپله په دې لار کې کوټي لګامونه پورته کړي.
دې نه غواړي چې د خپلې دارایي او د خپل سرمایه ثبت کو، چې دا د غیر مشروع یاري نه دی پلس باندې راوړي، او نه غواړي چې د خلکو ته ملت افشا.
اکثریت د وزیرانو په خارج کې طبیعت لري، د خارجانو په لاس راغلي دي، د دوی دارایي مال ته دي، دوی موږ ته فقط واجب ال احترام دي او موږ ته کوم مکلفیت نه لري. دوی
د زموږ نظام خصوصا د ورستۍ لاس یو لاس کولو نظام دا د افغانستان د خلکو نه نه جوړ شوی، دا د خارجانو لخوا په افغانستان خلکو باندې تحمل شوی نظام ده. اکثریت وزیران موږ په خارج کې فامیلونه لري، دا کله چې بد ورځ راشي دوی ټول رانه منډه کې.
لیداری فساد سره د مبارزې د اداري مشر وایي چې تر اوسه یې د حکومت د پخوانیو او اوسنیو 15 وزیرانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته د څېړنې لپاره لیږلي، خو د دې وزیرانو د نومونو له څرګندونو یې ډډه وکړه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان مدني ټولنې په ویلامې کې لولسمشر نغښتي چې د عدالت د تامینولو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې په هغه کې د انتقالي عدالت پلي کول، د آزاد او شفاف انتخاباتو ترسره کېدل او د عمومي بخښنې او ملي روغې جوړې د قانون لغوه کول شامل وي. په کابل کې زموږ خبريال خان محمد سیند د انتخاباتو موضوع د فیفا یا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون د اجرایوي رئیس چانداد سپینغر سره شریکه کړي او معلومات ترې غوښتي چې مدني ټولنه د انتخاباتو په حق له جمهور رئیس نه څه غواړي.
محترم جانداد سپینغر، په دې وروستیو کې د مدني ټولنې کابو ولس ورګانونو په یوې ګډه اعلامې کې له حکومت غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغو نوماندو مخه ونیسي چې کوم جرم باندې تورن وي او یا د بشري حقونو نه سرغړاوی کړی وي. ستاسو اداره چې د انتخاباتو اړوند ټولې چارې او جریانونه ساري، د مدني ټولنې د دې غوښتنې په حق له ستاسو نظر څه دی؟
په قانون کې باید میکانیزمونه د بین المللي ستاندرد په اساس باندې چې عادلانه نمایندګي تامین کاندي او همداسې د واجد شرایط کاندیدانو لاره هواره شي، منتخبو ادارو ته واغه کاندیدان چې هغوی واجد شرایط نه دي د هغوی مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ رای ورکوونکو ته دوی د ډار او د ویرې پرته په لرای ورکي. کمیسیون اداره باید بې طرفه شي او مسلکي شي. موږ په دې رابطه باندې وړاندیزونه لرو او دې لپاره دادخواهي کوو چې یو څه ناڅه مثبت تغییرات راشي تر څو دغه هدف ته ورسیږو.
سپین غصب په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې 2 انتخابات وشول او داسې اعتراضونه په هم وشول چې نیمګړتیاوې پکې زیاتې وي. د دې لپاره چې دا نیمګړتیاوې بیا تکرار نشي څه باید وشي؟
تر ټولو غټه مسله دا ده چې اداره د انتخاباتو یا کمیسیون د انتخاباتو باید د قانون د لارې نه د دوی بی طرفي مسلکي والی تضمین شي تر څو خلک د رای ورکونکو په صفت باندې، سیاسي ډلې د کاندیدانو په صفت باندې په دې ادارې باندې اعتماد وکړي او دا اداره یو معتمد اداره وګڼل شي تر څو بیا د دوی فیصلې د منلو وړ وي. تیر وخت کې دغه ادارې لپاره واضح قانون موجود نه و چې دا د دوی بی طرفي او مسلکي والی تضمین شي. زموږ امیدواري دا د ولسي جرګې په تشکیل او صلاحیت د کمیسیون قانون باندې کار کوي. امیدواري چې دا قانون کې مثبت تغییرات او د هدف ته ورسي. ګبله مسله دا ده چې په انتخاباتو کې ځینې ځانګړي میکانیزمونه دي لکه د شکایت ته رسیدنی کمیسیون، د دې پر اړه باندې باید یو داسې بی طرفه کمیسیون وي او داسې شرایط باید په قانون کې رامنځته شي چې دولتي چارواکي، دولتي ادارات، عدلي ارګانونه پروسه د انتخاباتو کې باید مداخله ونه شي کولای.
په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې داسې کسان هم و چې وړ نه وو خو کاندید شول او چای مخه ونه نیوله. آیا مدني ټولنه په حکومت دا زور اچولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې مخه ونیسي؟
د انتخاباتو د قانون پر اساس چې موږ وړاندیز دی، اول دا دی چې شرایط د کاندیداتوري مخصوصا ولسی جرګې ته باید ډیر محدود شي. د سواد، عالی تحصیلاتو شرط رامنځته شي او حد اقل هغه کاندیدان چې واقعا سواد لري دوی ته لاره ولري. بل دا دی هغه میکانیزم چې د کاندیدانو د صلاحیتونو بررسی کوي. هغه باندې هم زموږ پر وړاندیز دی، پیشنهادي طرحه ده چې دا میکانیزم داسې کار وکړي، اول هغه کسان چې مسله غیر قانوني ګروپونو سره تړاو لري د هغوی مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید د نور پروسیجرونه داسې اصلاح شي چې واجد شرایط کسان راشي او غیر واجد شرایط مخه ونیول شي. ویل شم چې د شهرت مسله ده، یعنی د قانون کې هم د لپاره شرایط رامنځته کو او بیا داسې ظرفیت کمیسیون د انتخاباتو ولري چې دا شرایط ترس شکل باندې په عادلانه توګه بررسی کی چې په واقعیت کې تر ډیره حد پورې وشکول خلک کسان ته کومک شو چې لاره پیدا کی. بل دا د رای ورکونې مسله ده، هغه کسان چې د انتخاباتو پر اساس کې مداخله کوي، تهدید کوي، دا غوی په وړاندې باید قوي مجازات او سیستم موجود وي.
آیا حکومت به د مدني ټولنې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي؟
اول کې اصلاحات په قوانینو کې راشي، دا به تر لومړی مثبت قدم وي او زمونږ به یو د خاطر جمع شي چې مونږ قانوني تضمینات لرو دی او خې انتخاباتو لپاره. دغه نه به وروسته تبیده چې مدني ټولنه بیا هم کار کوي، د دولت سره، د بین المللي جامع سره چې څنګه یو خبسترم د دغه قوانینو د تطبیق لپاره برابر کو.
و د جانداد سپینغر سره مو مرکه واوریده د آزاد او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون د اجرایوي رئیس په توګه کار کوي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر لویدیځ او افغان کتونکو د طالبان لخوا د حملو په پلانولو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ کارولو ته په اشاره ویلي چې د دوی نوی نسل خورا خطرناک دی. د افغان کتونکو په وینا طالبان ته دغه ظرفیت د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو ورکړی، خو خپل ناټو او افغان امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل رضوان مراد دروري.
طالبان چې یو مهال عام وسلوال ګڼل کېدل، اوس داسې جنګیالي روزي چې د ناټو او افغان ځواکونو پر ضد د خپلو عملیاتو د پلانولو لپاره له پرمختللې ډیجیټل ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. ډان رسپانې په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې طالبانو په خوست کې د امریکایانو په پوځي اډه باندې د حملې لپاره له داسې پرمختللو تکتیکونو څخه کار اخیستی چې پخوا یې فکر هم نه کېده. په هغه ویډیو کې چې د دې حملې د پلانولو په اړه خبره شوې، یو شمیر جنگیالي خودل کېږي چې په پوځي یونیفورم کې ولاړ دي او قومندان ورته د هدف د ماډل او له سټلایټ څخه د خسل شو عکسونو په مرسته معلومات ورکوي. افغان امنیتي کتونکو هم د ډلیزو حملو د ترسره کولو لپاره د طالبانو ورتیا تاییدوي، خو وایي چې له دوی سره په دې برخه کې پاکستان او ایران مرسته کوي. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال جنرال عبدالهادي خالد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایران او پاکستان د دغو هڅو یوازینی هدف د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د روانې جګړې ناکامول دي.
پاکستان او ایران په شدید ډول کار کوي، دوی پیاوړي کوي او ولتیاوې لوړوي، څو په روانه جګړه کې امریکا، افغان دولت او بلاخره د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف ناکام کړي. په تیرو لسو کلونو کې که څه هم په څرګند ډول نه دي اعلان شوي، خو د لمر په شان روښانه ده چې دغو هیوادونو له نورو هغو سره یوځای چې په افغانستان کې سوله، ثبات او د بهرنیو ځواکونو حضور نه غواړي له طالبانو سره مرسته کړې.
یو بل افغان کتونکی او د طالبانو په رژیم کې پخوانی چارواکی وحید مشتبه وایي چې دا په حقیقت کې د طالبانو نوی نسل دی چې په پرمختللو تخنیکونو پوهیږي. دی وایي چې د طالبانو دا نسل له جی پی ایس، ګوګل میپ، کمرې او نورې ډیجیټل ټکنالوژي کاروي. د دې ترڅنګ د کتونکو په وینا طالبان د افغان ځواکونو له یونیفورم نه په کار اخیستو توانېدلي چې په حساسو ځایونو کې هم حمله وکړي. ډان رسپن هم په امریکا کې د استخباراتو د یو مرکز په حواله لیکي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اډه په شوې حمله کې وسلوالو د امریکایي ځواکونو یونیفورم پتن درلود، خو ایساف ځواکونه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د داسې ویډیو خپرول د وسلوالو د تبلیغاتي جګړې یو برخه بللې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې ویبومي چاودنې په لسکونو ملکیانو ته مرګ شو بړه اړولې. چاودنه نن سهار د باجوړ په سالارزو کې وشوه. چارواکي وایي د اعلانه د معلومه چې د چاودنې اصلي هدف څوک و. د روغتون سرچینو د 15 تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللې. مجیب رحمان انګار له نور تفصیل سره.
د پنځشنبه پر سهار د قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی په سالارزو علاقه داري کې یوې بمی چاودنې شل تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. ځایي امنیتي مقامات وایي چاودنه د سالارزو په پشت بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال وشوه. د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې تر اوسه لا د چاودنې د نوعیت په باب کره شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو ګمان کېږي چې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي او د ریموټ په واسطه کنټرولېدل. دولتي سرچینې په چاودنه کې دا تو تنو د مرګ او یوشتو نورو د ټپي کېدو خبر تاییدوي او وایي چې د پیکې ټول قربانیان ملکیان وو. ځایي خبریال محمد حنیف چې له چاودنې وروسته سیمې ته رسېدلی وایي چاودنه دومره زورور وه چې د بازار یو شمېر دوکانونه یې نړولي یا زیانمن کړي هم دي.
او دا پشد د مین بازار دی د سلارزو، هلته دا ځمکه شوې ده او 15 دوکانونه چې کوم دی په دې کې تباه شوي دي او سیکورټي فورسز ټول علاقه په ګیره کې اخیستې ده. اوس پورې لا دا پته نه لګېدلې چې دا خودکش دی کو ریموټ کنټرول بم دی، خو اوس پورې دا پته نه لګېدلې.
د باجوړ په مرکز ښار کې یو دولتي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې د ټلیفون پر لیک آزادي راډیو ته وویل امنیتي مسؤلینو د چاودنې د نوعیت او اصل هدف په باب تحقیقات پیل کړي دي او تر هغې چې شواهد نوي ترلاسه شوي نشي ویلی چې د چاودنې اصل هدف ملکیان و که نور څوک. باجوړ یوه له هغو قبایلي سیمو ده چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې پکې فعالیت لري. په دغه قبایلی جنسۍ کې بیلابیل امن لخکرې هم د دولت په پلوي فعالیت کوي او هڅه کوي څو د مخالف وسوالو د حضور او فعالیتونو مخه ونیسي. که څه هم تر اوسه لا د دغې چاودنې د څرنګوالي په باب څه نه دي ویل شوي او نه هم کومې سخت دریځې وسله والې ډلې څه ویلي دي، خو ګمان کېږي چې دا چاودنه هم د همدې لړۍ یوه کړۍ وي. په وروستیو څو کلونو کې باجوړ هم یوه له نام نه قبایلي سیمو ګڼل کېد او وسله والو طالبانو پکې د پام وړ حضور درلود، خو په تیرو دوو کلونو کې نه یوازې دا چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله تر ډېره ځپل شوې، د سیمې امنیت کې هم ښه والی راغلی دی.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن د روژې د مبارک میاشتې اوومه ورځ ده. د روژې د اوومې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام ته مو پام راګرځوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ز صدیق الله فدایی د میرویس نیکه د جامع جماعت نه تاسو ته مخاطب یم او خطاب کوم. زمنګ د نن ورځې موضوع د روژې په مبارک میاشت کې د اخلاقو برخه ده. پروژه کې باید انسان بغیر د دینه چې نسکي نه خوري او جما نه کوي، باید خپل خوله، خپل سترګا، خپل لاس او د وجود ټول اندامونه په کنټرول کې وساتي. او په دې لار کې اسلام موږ ته تعلیمات را کړی دي چې د ښو اخلاقو او د ښو سلوک سره د نورو انسانانو او د مسلمانانو سره په خاصه توګه باندې خرویه وکړو او دوی سره بدرد، جارو جنجال او دغسې مزاحمت چې هغه انسان ته ضرر رسوي، نور انسانان په قهر کوي، په غصه راولي، د هغې نه ډډه وکړو. د اسلام ستر پیغمبر فرمایلی دي: بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. زما بو شوی يم تر څو چې بهترین اخلاق انساني ټولنې او انساني جامعې ته وړاندې کم. او هغه انساني ورورولي ده، خواخوږي ده، د ټولو انسانانو سره په د خیر په کار کې تعاون او مرسته کول دي. او قران کریم منګه او تاسو ته فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تاسو کومک وکي، مرسته وکي د خیر په کار کې، که هر څوک د هر ځای او د هر قوم او قبیلې وو چې د خیر کار کولو، د خیر د پاره کار کولو، د هغه انسان مرسته او مدد وکي. او تاسو مرسته او مدد مکوي په اسم او په عدوان کې، ظلم کې، یو د بل سره د حقوقو په تلف کې، یو بل سره په ضد کې، په دسیسه او په داسې نورو شیانو کې چې هغه د اسلامي اخلاقو نه لري خبره ده. د اسلام ستر پیغمبر د اخلاقو نمونه وه. او پروژه کې باید هم شخصي خواهشات او شخصي او نفسي خواهشات سړی د کنټرول لاندې ونیسي. د هغې یو مثال په یو جهاد او په یو جنگ کې حضرت علی کرم الله وجهه دی. کله چې دا په جنگ کې په یو کافر باندې غالب شو په یو جهاد کې، نو غوښتل یې چې دغه چې کس چې ده باندې تعرض کړی و دا د منځه ویسي، نو ده ورته لاړې ورتو کړلې او د ده مخ ته لاړې ورتو کړې. نو ده دیواره سره پاتېدلو او ویلې چې زه پس د دې نه ستا سره جنگ او جګړه نه کوم، ځکه تر اوسه مې د خدای په لاره کې ستا سره مبارزه کوله، لیکن اوس دې ماته شخصا سپکاوی وکړلو، شخصا دې زما حق کې حرمت وکړلو، نو که زه وستا سره جګړه کومه نو دا زما شخصي عقده کیږي. نو په دې اساس باندې اسلام او د اسلام سترو پیشوایانو زمنګ او تاسې رهبرانو او صحابو منګ او تاسو ته دا تعلیمات را کړی دي چې شخصي بغض او عداوت شخصي دښمنی باید سره په اسلام کې ونه لري. هر څه چې اغا الحب فی الله والبغض فی الله والسلام علی من اتبع الهدى.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت مو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورېده.